څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د درنو جګړو د دوام په دې اړه د طالبانو او همداراز د ناټو د چارواکو د څرګندونو په اړه راپورونه لرو. همداراز اونیز پروګرامونه هم خپرو. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په هلمند کې د افغان ځواکونو دفاع کړی او لا به هم ملاتړ ته دوام ورکړي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان په مرمۍ وژل شوي دي، او د ازربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او ازربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند ولایت کې پر وسلوالو طالبانو څو هوایي بریدونه کړي دي. سونی لګیت نن پر خپل ټویټر لیکلی چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو د دفاع لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال سکات میلر له قوله ویلي چې وایي اړتیا د طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سمدستي ودروي او په ټول هیواد کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر خلاف ته او د افغانستان د سولې رواني خبرې اغیزمنولای سي. دا څرګندونې داس مهال سوي چې د هلمند لشکرګاه شهر په دریمه حوزه کې لا هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو خلخل ډز اوریدل کیږي. تر دې ورځ د مخه وسلوالو طالبانو د لشکرګاه شهر څلورمه حوزه، د دریمه حوزه ځینې برخه او هم په نادلي ولسوالۍ کې ځینې سیمې له افغان ځواکونو څخه ونیولې. د هلمند ولی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې ځنګړي ځواکونو سیمې ته رسیدلې چې یادې سیمې بیرته له طالبانو ونیسي. هغه وایي
افغان ځواکونو فعلاً د غلیات دي په نمبر یک شاهراه کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې پرې استقامتونه فعلاً مصروف دي، عملیات دي، ځانګړي ښکاس او کمانډي ځواکونه رسېدلي دي سیمې ته.
په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي زرګونه کورنۍ د جګړو له سیمو څخه وتلې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې هم اوریدای سي. د ښځو او ماشومانو په ګډون پنځه ملکي وګړي نن په کندوز ولایت کې د هاوان مرمۍ په لګېدو وژل شوی دي. د دفاع وزارت ویاند مرستیال ویاند فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه ملکیان ټپیان شوي هم دي. فواد امان وایي د هاوان مرمۍ وسلوالو طالبانو نن سهار پر ښار توغولې ده. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې نږدې 1300 ملکي وګړي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د زړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندېدو سره د یادو فابریکو تولید کم شوی دی. د افغانستان د صنایعو ټولنې مشر احمد پیمان له دولت څخه غواړي چې دغه بهیر بیرته پیل کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
فل حال د پینې دلایل د وجه متاسفانه د دولتي دغه مجات اوس دغه پروسیجر باندې شوی دی. مونږ د دولت مونږ غوښتنه ده چې دغه پروسیجر دغه تاغمجات دولتی تاغمجات دوباره دغه فابریکات ته ورکول شي چې دوی کولی شي خپل تولیدات ته ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د زړو وسپنو د شفافو پلورلو لپاره د یوې نوې کړنلارې په جوړولو کار روان دی چې ډېر ژر به بشپړ سي او د اوسپنې د تولیدونکو فابریکو ستونزې به حل سي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 500 فابریکو پانګونه شوې چې له دې شمېر اوس لس یې فعال دي. سمو ژغ لا زده راډیو ری. د آذربایجان په نګورنو قرباخ سیمه کې د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو ترمنځ د تازه نشټو راپور نو ورکړل شوی دی. دوړه لوري یو بل د روسیې په منځګړیتوب د نافسوي اوربند په ماتېدو تورنوي. دغه اوربند د اکتوبر پر لسمه د مسکو په منځګړیتوب وسو. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د هیواد ولسمشر په توګه وټاکل شو. د هیواد انتخاباتو کمیسیون نن ویلي چې لمړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو 92% ګټلې ده. په دې سره باندې موړې د پنځم وار لپاره یو بل وکلنه دوره د ولسمشري وکلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل شوی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویل دي د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی مسمومولو کې شکل روسانو او د نویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته لا هغه وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر په شپږمه تایید کړی چې په جرمني، فرانسې او سویډن کې لابراتوارونه ښودلي چې ناوالنی په زهري موادو مسموم سوی دی. او هغه څېړونکي چې د هوا حالاتو، سمندرګیو، کنګلونو یا یخیانو او ایکوسیستمونو په اړه د معلوماتو راټولولو لپاره شمالي قطب ته تللي وو، تر 309 اتیا ورځ وروسته نن بیرته راوګرځېدل. دوی دغه تحقیق چې د نړۍ تر ټولو لوی ماموریت بلل سوی، د دې لپاره کړی چې پر قطبي سیمو او ټولې نړۍ باندې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو په اړه ارزونه سره مرسته وسی. د جرمني د الفرید ویګنر انسټیټیوټ کښتۍ د قطبي او سمندري تحقیقاتو لپاره شمالي قطب ته تللې وه. په دې سفر کې د بیلابیلو هیوادونو څوارلس ساینس پوهان شامل وو. د دې ماموریت مشر مارکوس ریکس ویلي چې د او همکارانو یا د شمالي قطب پر یخیانو د اقلیمي بدلون د پام وړ اغیز ولید. د خبرونو پای
سموګ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د هلمند مرکز لشکرګاه ښار په شاوخوا کې جګړې لا هم روانې دي. طالبانو د انتقادونو ته چې ولې له امریکا سره د موافقې خلاف پر لویو ښارونو حملې پیل کړي په ځواب کې ویلي چې دا سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وې. په نورو موضوعاتو کې د ولسي جرګې یوه غړې څه باندې یو کال مخکې بهر ته تللې ده، خو خپل امتیازونه تر اوسه اخلي او د سیمه ییزو پولیسو د تشکیل انحلال په بلخ کې ځینې دولت پلوه ملیشي اندېښمن کړي.
تدریجی شکل مندې منحل شي او د دې ځای ناستی پیدا نه شي، طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د خلکو په مخ کې باید له ماشومانو سره څه ډول چلند وکړو.
د ماشوم اجتماعي موقف او جرأت دا ډېر مهم ده. شخصیت ته ډېر داسې جدي بدې پایلې ورباندې لري.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې لهم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې روانې دي. د دې جګړو له کبله زیات شمیر خلک هم بې ځایه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیباله لشکرګانه په مستقیمه اړیکه را سره دی. دای صاحب، د جګړې وروستای حال څنګه دی؟
د لشکرګاه ښار په درېمه اوزه کې دغه رنګه د لسمې اوزې په مربوطاتو کې چې دا د لشکرګاه په لویدیځ کې موقعیت لري، خال خال او پراګنده دزستا نیم ساعت تر 15 کې مخکې د لسمې اوزې په مربوطاتو کې پر افغان ځواکونو یوه وړه خودرنه نښته وسوه، اما چارواکي وایي چې تلفات نه لري.
نو دای صاحب، جګړه څنګه ودرېدله؟ دا وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو هلته د دولتي ځواکونو په پلوي هوایي حمله وکړه.
تکلیف یو مسله امکان لري دا وي، بل مسله دا ده چې طالبان ته ترون دغه وخت راځي تر اوسه پر ډیر سیمه پاتې شولې. د نادالي ولسوالۍ ډیر پراخه سیمه چې یوازې د چانډیر مرکز یو کنډک سرتیر پکې ماسره دی، د ولسوالۍ مرکز او د شاول په نوم یو نقطه یو پوسټ پاتې دی. دا ډیر پراخه ولسوالۍ ده. وسوال بخت دي مستخلق زنګونه وي، دوی آهسته آهسته په دغه سیمو کې کرکسونه کاږي، په کورونو کې ځای پیدا کیږي، ستراتیژیک نقطه نیسي او ځانته پټنځایونه جوړوي. د جګړې د شدت یو لامل چې کم شوی دی دا بلل شوی دی. بل لامل دا دی چې د پرون ماپښین وروسته چې خلاصې مورته رسېږي، د افغان ځواکونو او بهرني ځواکونو یا د غوث لا تر ماموریت د هوا د لاري ځینې بمبارونه هم کوي چې د دې جملې یو بمبار په نوو لسو لیک تیر شپه کوي چې ولتي طالبان ته ډیر زیات تلفات لري. امام کله چې ما د خیرسوب سره خبرې وکړې د دې ډلې وایم ویل چې موږ تلفات نه لرو. دغه رنګ څو شېبې مخکې د نادالي ولسوالۍ د واشیریانو په کلي کې د هوا د لارې ګډو ځواکونو بمبار کړی دی چې امکان لري دا پر طالبانو باندې فشار یو ډول وي او جګړه پکې سره شوي.
تاسو مخکې د طالبانو د انکار یادونه وکړه چې وایي په دې جګړه کې دوی ته تلفات نه دی اوښتي. په مجموع کې د دې جګړې د ولسی او پوځي تلفاتو یعنی هم د طالبانو د لوري او هم د حکومت د لوري او د ملکی وګړو د تلفاتو څه اندازه معلومه شوې ده؟
دا چې وضعیت جګړیز دی او سیمه کې ډېر ټلیفوني اړیکې کار نه کوي د حکومت له لوري او دغه رنګ د طالبانو له لوري موږ ته په وخت او دقیق معلومات نه لاس نه راځي. مګر د هلمند امنیت قومندان نن سهار په یوه واړه چټک متوقع کنفرانس کې چې په ولاړو یې خبرې کولې د رسنیو سره په یو میدان کې وویل چې د پرون وړ البته وړ مې ورځ راځي نن درېمو ورځ کې دوی توانېدلي دي دا وایي او ځینې برګونو په ترڅ کې یو څو لاویا تنه سوال طالبان ووژني او وژلي دي. خدا خبره طالبانو رد کړی دا ویلي دي چې دوی تلفات لري خو دومره نه چې چارواکي وایي.
بله، او رسته پښتنه کلان راته وایي چې د دې جګړې له کبله د بې ځایه شویو ولسی خلکو وضعیت څنګه دی او شمیر څومره دی؟
د تکل صاحب د کیک مست چا دغه د سو خلکو ارقام نجرا کړی کتم ما د ماجرینو او د مرستندو ادارو سره خبرې وکړې خو هغه وایي سرګدانې شروع شوې دي. اما غرمه مهال چې کله زبل سکرګا درېنې او ځې مربوطات ته چې په لویدیس کې موقعیت لري پلتو لاړه ماغه پول چې شار د نورو لوري سره وسلوي د دې مسلې ما ځله معلومه شو چې خلک څومره ډیر یعنی موږ وایو چې په زرګونو کسان د نادالي بابا جی چې ترورم او زده او درېنې او ځې څخه شار کړه روان دي. حتی د سکورنی هم موږ معلومات ترلاسه کړ چې تیر ورځ په کرای کورونو پسې ګرځیدل ونه پوهېدل چې پیدا ترسنه اسمان لاندې په ټکرونو او موټرونو کې شپې تیر کړي.
یا ورسته پوښتنه چې پر فیسبوک ما ولیدل دای صاحب چې تاسو خپل تصویر خپور کړی او تاسو هم بې ځای شوی یې.
موږ هم د دې وطن یو او نادالي کې اوسېږو. زموږ خپل د کورنۍ تقریبا کورنۍ وړې وغټې را بې ځای شوي دي او ځینې لا هم بندې پاتې دي. باندې
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای و چې د لشکرګه ښار کې د جګړو وروستای حال راکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو خپل هغه ژمنه چې پر لویو ښارونو به حمله نه کوي ماته کړې ده. د دې وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو ډلې تاوتریخوالي ته زور ورکړی او د تاوتریخوالي ډیرو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ازادۍ راډیو خبریاله دیوان نادر او په دې اړه نور تفصیل.
د هلمند په مرکز لخکرګا ښار کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د طالبانو د دوهې هغه ژمنه تر پوښتنې لاندې وړي چې په لویو ښارونو به حمله نه کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د تیر په سیر یو ځل بیا خپلې ژمنې کې پاتې راغلي. د دې وزارت ویان طارق آریان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو په دې وروستیو کې په ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات کړی او عامو خلکو ته یې ځاني او مالي زیان رسولی دی.
طالب په کوم خپل خبر کې تر اوسه ژمن پاتې شوی دی چې اوس ژمن اوسي. طالب یو ادعا کوي ټول دروغ دی چې مونږه بریدونه نه کوو مونږه تاوتریخوالی کموو. تاسو شاید یې چې په دغه وروستۍ میاشت کې په مختلفو سیمو کې په هلمند کې په کندوز کې په مختلفو سیمو کې طالبان خپل تاوتریخوالی زیات کړی دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته په وار وار ویلي چې طالبان به تاوتریخوالی کموي او په لویو ښارونو به حمله نه کوي. وروستیو څو ورځو کې هلمند ولایت په ځانګړې توګه لښکرګاه ښار شاوخوا جګړې زور اخیستی. د راپورونو پر بنسټ طالبانو د نادالي او ناوې ولسوالیو ځینی برخي او د مرکز لخکرګا باباجی او بولان سیمه نیولې دي. د هلمند سیمایزو چارواکو په وینا لخکرګا جګړه کې تر دې دمه ملکیانو ته مرجوب نه دا وختي خو خلک لخپل کورونو بې ځای شوې دي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم د دوشنبه پورس په کابل کې په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره سره وویل طالبان نشي کولای د جګړې لاري بریالي شي.
خو طبعاً که طالبان لکه چې په هلمند باندې دوی حمله کړې جګړې ته دوی دوام ورکوي، خو خلک د سولې لپاره ناهیلې کیږي. نو د دوی جنگ په دې معنا چې دوی سولې ته تعهد نه لري، نو د خلکو غوښتنه ته دوی اهمیت نه ورکوي، نړیوال غوښتنې ته دوی اهمیت نه ورکوي. نو دا خو یو ناوړه جګړه ده د زموږ هیوادوال په وړاندې. طالبان دې باید جګړې نه لاس واخلي، دوی د جګړې په دوام خپل مخه ته نه رسیږي، دا د دوی پوښي.
په ورته وخت کې د امریکا لوی درستیز د امریکا ملي رادیو سره په خپلو تازه خبرو کې ویلي د طالبانو لخوا په لوی ښارونو حمله نه کول په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایلو یو له اصولو څخه شمیرل کیږي. د امریکا لوی درستیز مارک میلی ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته به هغه مهال له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مشورې ورکړي چې د طالبانو لخوا په امریکایي ځواکونو او د افغانستان پر لوی ښارونو د حملې نه کولو د القاعده سره د اړیکو قطع کولو او د بین الافغانی خبرو پروسه وارزول شي. خغلی میلی زیاته کړي افغانستان کې د تیرو سو میاشتو په پرتله تاوتریخوالی نه دی کم شوی، خو د تیرو سو کلونو په پرتله د تاوتریخوالی کچه اټیټه ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی خپل تعهد ته ژمن دي. خغلی مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي د هلمند په لخکرګا ښار کې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي چې پخوا د دوی تر واک لاندې وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وار وار ویلي طالبان په لوی ښارونو کې یوازې موقتی حضور لري او ډیر ژر به هلمند ولایت کې جګړه پای ته ورسوي. د امنیتي مسولینو او هلمند سیمایزو چارواکو په وینا د هلمند جګړه کې تر دې دمه اتیا طالبان وژل شوي او شپږ امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د هلمند جګړې په دې اړه د طالبانو د دریځ او همدارس د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. په یو تازه پرمختګ کې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو پر سنگرونو هوایی حملې کړي دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګت پر ټویټر لیکلی دي چې په هلمند کې به د افغان ځواکونو دفاع ته او د دې ځواکونو ملاتړ ته به امریکایي ځواکونه دوام ورکړي. د ناتو ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر په حواله ویلي دي چې نوموړی وایي د ته اړتیا شته چې طالبان په هلمند ولایت کې خپل بریدونه سم دستي بند کړي او په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. د جنرال میلر له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو دا اقدام د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون سره ښکاره مغایرت لري او د افغانستان د سولې روانې خبرې اغیزمنولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په بلخ ولایت کې د دولت پلوي ملیشا ځواکونو قومندانان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغې پریکړې په اړه اندېښنه کوي چې د سیمایزو پولیسو تشکیل یې منحل کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیبزی په دې اړه د دې ملیشو له قمندانانو سره خبرې کړې دي.
50 کلن نازک میر صادقی د بلخ ولایت په شولګری ولسوالۍ کې له اتو کلونو راهیسې د سیمایزو پولیسو د یوې شل کسیزې ډلې مشري کوي او د کابو شلو کلیو د امنیت ساتنې مسؤلیت ور په غاړه دی. خو اوس په تازګۍ سره د سیمایزو پولیسو د انحلال خبر اندېښمن کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو نومان وزیر مسعود اندربی په تازګۍ سره ویلي چې تر راتلونکو درې میاشتو به د دغو ځواکونو د لغوه کېدو چارې بشپړې شي. تر دې پخوا د روان کال په لومړیو کې په افغانستان کې ناتو د ځانګړو ځواکونو قومندانې هم ویلي چې د کال تر پایه د سپتمبر په 1 به د سیمه ایزو پولیسو د ملاتړ پروګرام پای ته ورسیږي. د راپور پر بنسټ د امریکا متحده ایالاتو او افغان حکومت د سیمه ایزو پولیسو د تمویل چارې ترسره کولې. قومندان نازک میر ازادي راډیو ته ویلي چې میاشتنی معاش یې 1000 افغانۍ و، خو ادعا کوي چې له 4 میاشتو راهیسې یې تنخوا نه ده ترلاسه کړې. نازک میر د شولګرې ولسوالۍ په سراسیاب کلي کې پوځي اډه لري او وایي چې تر اوسه یې د طالبانو لسګونه حمله دفع کړې دي. هغه د تیر کال د میزان د 16 منټې د حمله کیسه کوي.
طالبانو د شپې مهال حمله وکړه، حمله یې دفع سوه. په پیښه کې یو موټر چلوونکی هم شهید سو. دوی په شدت سره ماتې وخوړه او وتښتېدل. حتی په سیمه کې ترې بوټونه هم پاتې وه. که یې حمله په شا نه وای تنبول سوې، دوی د شلګرې ښار نیوه.
دی وایي چې طالبان د شولګرې ولسوالۍ په ډیرو برخو کې له هغې جملې په سیاب جنګلي سیمو او د سیند په سویلي څنډو کې پراخ حضور لري. نازک میر وایي چې د سیمه ییزو پولیسو په لغوه کېدو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې نامنه کیږي.
د سیمه ییزو پولیسو له منځه تلل یا انحلال زموږ پر قمندانانو او پرسونلو باندې منفي اغېزې پرېږدي. موږ د طالبانو په وړاندې جنګېدلي یو او زموږ په وړاندې د مرګ ګواښ شته. اړ یو چې خپلې سیمې پرېږدو او یا هم مهاجر سو.
عبدالله 38 کاله عمر لري او په چمتال ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو یو بل قمندان دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د یوې 11 کسیزې پوستې مشري کوي. هغه هم راتلونکي ته په اندېښنه دی.
سیمه ییز اردو په یوه ساحه کې میشت وي. هغه څه چې موږ ترسره کوو دوی نشي ترسره کولی. موږ دننه په سیمو کې تګ راتګ کوو او تل له طالبانو سره په جګړه بوخت یو.
زبیح الله زاهد د چاربلک ولسوال دی. هغه وایي چې په یوه وار د سیمه ییزو پولیسو انحلال کولی شي چې پر امنیتي وضعیت ناوړه اغیزې ولري.
تدریجي شکل باندې منحل شي او د دې ځای ناستې پیدا نه شي طبعا چې امنیت ته صدمه رسوي.
د سیمه ییزو ځواکونو د فعالیت په اړه د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې مختلف نظرونه شته. 2 کلن علي اکبر احمدي د شولګرې ولسوالۍ د خلیلي کلي اوسیدونکی د نازک میر او د هغه د ځواکونو فعالیت د امنیت په برخه کې په دغه ولسوالۍ کې معاصر اقدام بولي.
پخوا په ډیرو سیمو کې طالبان واکمن و. متاسفانه دوی د تاوتریخوالي ډک چلند درلود، زکات او عشر یې اخیست، خو کله چې قومندان صادقي راغی وضعیت ښه شو، خلک عادي ژوند لري.
خو ځینې نور لکه د سیاسي چارو شنونکی سید عبدالهادي سادات د سیمه ییزو پولیسو په کړو نیوکه کوي. سادات وایي
په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې مونږ ولیدل چې د غزواکونو وسلوالو غلو کې لاس درلود او قتلونه یې ترسره کړي دي. په خلکو کې ځای نه لري. د هغوی په لیکو کې داسې کسان هم شته چې پخوا طالبانو کې وو. بنا ان طبیعي خبره ده چې ډیری د ځواکونه بیرته له طالبانو سره یو ځای کیږي.
په بلخ ولایت کې په ټولیز ډول په چاربولک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې د 600 کسانو لپاره د سیمه ییزو پولیسو تشکیل جوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه ځواکونو مجموعي شمېر کابو 6000 تنه ښوولی. خو د ناټو تړون د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د راپور له مخې چې د کال په لومړیو کې خپور شو، د یادو ځواکونو ټولیز شمېر 10000 تنه یاد شوی. امنیتي او دفاعي چارواکو ویلي چې زرګونه تنه سیمه ییز پولیس به د محلي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې جذب شي. د افغانستان سیمه ییز پولیس کابو 10 کاله پخوا د ولایتونو په سطحه د امنیت د خوندي کولو او د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره رامنځته شول. وروسته بیا د ځواکونه د اسلامي دولت توندلارې ډلې یادایش سره د مقابلې لپاره هم مختلفو سیمو له هغې جملې ننګرهار ته هم واستول شول. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
او سم یو بل موضوع. په ولسی جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنگینه کارګر څه باندې یو کال مخکې امریکا ته تللی، خو د راپورونو له مخې تر اوسه نه درستنه شوی. د ولسی جرګې په اداري پلاوي او دارالانشا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې میرمن کارګر په دې موده کې جرګې ته نه دراغلی، خو پر خپل معاش سربیره د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکي معاش هم اخیستی دی. سرچینې دا هم وایي چې رنگینه کارګر په کاناډا کې د پناه غوښتنه کړې، خو د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دا خبره نه مني چې ګنې میرمنې په کاناډا کې سیاسي پناه غوښتې ده. امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او د جرګې په دارالانشا کې دوه معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي د فاریاب استازي رنگینه کارګر 14 میاشتې وړاندې د ولسی جرګې په سیاسي پاسپورت امریکا ته ولاړه، خو تر اوسه بیرته افغانستان ته نه ده راستنه شوې. سرچینه زیاتوي. میرمن کارګر له امریکا کاناډا ته تلل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. خو د سرچینې له قوله رنګینه کارګر په دومره موده کې نه یوازې دا چې غیر حاضره شوې نه ده، بلکې هر میاشتې خپل 290,000 افغانۍ امتیاز هم ترلاسه کړی دی. سرچینه زیاتوي رنګینا کارګر د ماشوم د زیږون لپاره امریکا ته ولاړه. 14 میاشتې کېږي چې ولسی جرګې ته نه ده راغلی، خو نه غیر حاضره شوې او نه یې هم امتیاز قطع شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه خپله له رنګینې کارګر سره خبرې وکړو. د هغې د شمیرې، مشت ځای او نورو په اړه مو د هغې له خاوند فهیم کارګر سره اړیکه ونیوه، خو هغه له ژمنو سره سره په دې اړه معلومات را نه کړل. خو خپله فهیم کارګر دا اداره دوي چې ګنې میرمنې په کاناډا کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز هم مني چې رنګینه کارګر ډیر وخت کېږي تالار ته نه ده راغلی، خو د غیر حاضرۍ د کرنې ټی په اړه یې څه نه وایي.
بله، ډېر وخت کېږي نه ده راغلی، ولې هغه مشخص نه ده څومره وخت کېږي. منتها دلته خو موږ پیسې کومه پرده رالېږلی چې ګویا هلته مریضه ده او تداوي لاندې ده.
د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې که چیرې کوم استازی د جرګې په 40 غونډو کې ګډون ونه کړي، د 4.5 میاشتو لپاره یې غړیتوب ځنډول کېږي او همدا ډول هیڅ امتیاز نه ورکول کېږي. مګر د هغو سندونو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي ښایي چې د رنګینه کارګر میاشتنی معاش په بیلابیلو لاسلیکونو اخیستل شوی دی. په دې سندونو کې د رنګینې کارګر میاشتنی معاش 2,03,000 افغانۍ ښودل شوی دی. خو سرچینه دا هم وایي چې له دې پیسو پرته میرمن کارګر د خپلو ساتونکو او موټر چلوونکو معاشونه هم اخیستي. د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې د جرګې منشي د وکیلانو د حاضرۍ ترتیب او ترې د څارنې مسؤلیت لري، او که چیرې استازی په پرله پسې ډول غیر حاضر شي په اړه دارالانشا ته خبر ورکول کېږي. خو ولې رنګینه کارګر نه ده غیر حاضره شوې، نه یې غړیتوب ځنډول شوی او نه یې هم امتیاز قطع شوی. د ولسی جرګې منشي اسدالله شهباز وایي د میرمن کارګر خاوند فهیم کارګر چې د ولسی جرګې د ریاست دفتر کې کار کوي ترې غوښتنه کړې چې میرمنې ناروغه ده او باید همکاري ورسره وشي.
څو دغه دا تقاضا وکړه چې دا بدراسي خو د دوه هغه درودلې خو هغه مرزي موضوع و، او بل دا خبره کوله چې څومره باندې کاناډا نه او دلته قرنټین ده، د قرنټین وجه دانه شراتلې
دا غوښتنه د خاوند د خوانه وشوه.
خاوند خپل بل
خود رنگینه کارګر خاوند فهیم کارګر بیا دانه مری چې ګنې میرمنې غیر حاضره او له هیواد د باندې ده. خغلی کارګر ازادي راډیو ته وویل
سلام درست نه
فعلا خانم کارګر کجاست؟
فعلا مریض هستم.
فهیم کارګر که څه هم ژمنه وکړه چې ازادي راډیو ته په افغانستان کې د خپلې میرمنې د اوسېدو، ناروغۍ، اړیکې شمیره او نور اسناد سپاري، خو زموږ له ډیرو اړیکو نیولو سره سره دا کار ونه کړ. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اقتصاد کمیسیون درې غړیو چې رنګینه کارګر هم د دې کمیسیون عضویت لري ازادي راډیو ته وویل ډیره موده کېږي چې میرمن کارګر د کمیسیون غونډو کې ګډون نه دی کړی. په ولسی جرګه کې د وکیلانو غیر حاضري نوې خبره نه ده، خو له افغانستان د باندې د دومره نیټې لپاره د یوې استازي پاتې کېدل او تر خوا یې د امتیاز ترلاسه کول هغه څه دي چې حقوق پوهان یې د قانون ماتول.
زموږ غاګ له ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ.
ستاسو لا پیغامونو
زه ګران زرګی د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ ته خبره کوم. محترمه د واجی ویان وایي چې 1500 کور بې ځایه شوي دي. محترم ته زه وایم چې دا 1500 کور نه دي، دا 2500 کور دي چې د دوو لونډیانې دي، یوه لوړ لونډیانه یوه کښته لونډیانه چې راغلي دي په دغه دښتو کې پر یو باوري باندې 10 کور شل کور 15 کور لکه شوي چې فقط اوبه هم په قیمت دي. نو دا خلک یوه هفته کېږي، دوه هفته کېږي چې دا خلک راختلي دي په وچه ډوډۍ، په یوه ګوړه ډوډۍ، په وچ سوسکه نه دي ماړه، د خپل په یوه جوړه کتنۍ کالو کې راوتلي دي. نو زه دغه ته هیله کوم د طالبانو وروڼو او د حکومت څخه چې دغه د لونډیانې کلي پرېږدي، دا جواري ماش ټول شان یې وچ سوله وګړه ده، دا پیغام ته خپور کړئ او ژر ته ژر خپور کړئ چې دغه لوړ چارواکي واوري او طالبان یې واوري. وسلام.
زه هلمند ولایت څخه سال سره د ټلیفون په اړیکه کې یم. ورور قربان څنګه نن محمد نبی دی غټ موټر چلل تلوم. نو د فراه سره رواني ورور د فراه لار مم بند ده، د سر کې طالبان بند کړي، پر بل سر دولت خل دي بند کړي. د ورور قربان سم ورو هو له وزر مزاري موټر کې چور مست دالار اله کوم د ابار مسلمان پر سم بوجو. نو دې راتو الله سي دبلي غټ قرارداد څخه اجازه واخیږي. توار لوځه راتو له چې څلور سي منشتران راوي نو بیا هم پنځه ویشت تنې منسټران ولول هغې وچښله بیا پسې واخیستلو دوی لاسې نو ما د لږپورو چارواکو سره دغه ویلدی چې نوره زموږ غم وخوري پر هره پوسته باندې په دلارام کې په ګریش ولسوالۍ کې په هلمند کې تر کنداره پورې چې زه هره پوسته د پراسه چې راوځي د بازار په خوله کې پوسته ده چې دولت ولسوالۍ ګرده ورژندې ده ولایت ورژندې دی د پراسه چې راوځي زر زر افغاني غواړي زموږ څخه د خدای تمام وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري د تاجکستان د ولسمشری د انتخاباتو لومړنی نتایج ښیي چې امام علي رحمان د بلې پنځمې دورې لپاره د ولسمشری انتخابات ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ولسمشر رحمان نږدې په سلو کې یو نوي رای ګټلی. په دې اړه راپور د خبرونې